پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. نجیب عامر به وړاندې.
د پاکستان سپریم کورټ د سیاستوالو ټولومري نه لکېدل غیر قانوني ګرځول. په افغانستان کې د واورو ورخت ځینې لوی لارې تړلې دي، او د فرانسې لومړی وزیر الیزابت بورن د کډوالې په سر له وروستیو کړکېچونو وروسته استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټولومري نااهلي غیر قانوني ګرځولې ده. پرون سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د آئین د 25مې مادې لاندې سزا شوی سیاستوال تر 5 کلونو پورې نااهله ګرځول کېدای شي، تر هغې وروسته دوی بیا په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي. د سپریم کورټ د دې پریکړې پر اساس د پاکستان ځینې مهم سیاستوال په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو جوګه شوي، چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانګیر ترین هم شامل دي. دوی دواړه پخوا د آئین د 25مې مادې لاندې د ټول عمر لپاره د پارلمان لپاره نااهله ګرځول شوي. د پاکستان مسلم لیگ، نون، استحکام پاکستان، تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو ځینو سیاستوالو د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. په کورما کې پرون په یو شخصي ګاډي په برید کې یو ځای تن ژوبل شوی دی. د کورمې پولیس، انتظامی او د پاړه چنار روغتون یو مشر ډاکټر مشال اډیو ته تایید کړ چې د حشمت حسین په نوم د کډامان سیمې اوسیدونکي په بای پاس سړک په خپل ګاډي کې روانو چې نامعلومو کسانو په ډزو ژوبل کړ. ډاکټر وایي د نوموړي حالت د خطرې نه بهر دی. په داسې حال کې چې په کورما کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د اختلاف له وجې پر مسافرو وخت په وخت ډزې شوي، او له تېر اکتوبر تر دې مهاله له دواړو او تر 15 زیات کسان یا وژل شوي یا هم ژوبل شوي. د کورمې شیعهګانو یو مشر حاجی رؤف حسین وایي تر څو حکومت ته لار امنیت نه وي نیولی، چا ته به په ټل پاړه چنار مرکزي سړک د تګ راتګ اجازه ورنه کړي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال اډیو ته ویل د لارو امنیت یې نیولی، خو که څوک پرې تګ راتګ نه کول غواړي نو هغوی یې په اړه څه نشي ویلی. اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په یو خپور کړي بیان کې ویلي د امریکا دا اقدام له ځمکنیو حقایقو لرې او د تعصب ښکارندوی دی، او دوی پرې د ژور خفګان احساس کوي. په بیان کې راغلي پاکستان د آئین له مخې د مذهبي ازادۍ د فروغ لپاره لاس په کار دی، او د لګکیو د حقونو د ساتنې لپاره پراخ اقدامات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ برما، چین، ایران، پاکستان، روسیا او ځینې نور هیوادونه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي ول، او ویلي وو چې دغه هیوادونه د مذهبي ازادۍ څخه سرغړونه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د ملک امنیتي وضعیت دومره هم نه دی خراب چې انتخابات یې ورته وځنډول شي. مرتضی سولنګي پرون دا څرګندونې د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په یو خبرونه کې وکړې. نوموړي په سوله ییزه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ ښکاره کړ، او یې ویل چې په تیرو وختونو کې هم د امنیت ستونزې وې، خو د دې باوجود هم په ملک کې انتخابات شوي دي، نو دا ځل به هم کېږي. په پاکستان کې د قومي او صوبایي سملوي لپاره د روان کال د فبروري په 8مه انتخابات کېږي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو ورخت لوی لارې تړلې دي. چارواکي وایي د غور او کابل ترمنځ لاره او همدارنګه د غور د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورخت له کبله تړل شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم پرون مشال اډیو ته وویل چې تېره شپه د غور او کابل پر لویه لار او همداراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروزکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وصلوي د واورې د ورېدو له امله بندې شوې. زعیم وویل چې سیمې ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي دي، او د دغو لارو د بیا پرانیستو لپاره کار روان دی. او د فرانسې لومړی وزیر د کډوالۍ په سر له وروستیو کړکېچونو وروسته استعفا وکړه. دغه هیواد د ولسمشرۍ دفتر وایي ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د لومړی وزیر الیزابت بورن استعفا قبوله کړې ده. د بورن استعفا د کډوالو لپاره د متنازع قانون سازۍ په سر له تازه سیاسي کړکېچ وروسته مخې ته راغلې ده. ولسمشر مکرون د دغې قانون سازۍ ملاتړ کوي چې د نورو اقداماتو تر څنګ پکې د ځینو بهرانیانو د ایستلو وړتیا پیاوړې کول هم شامل دي. الیزابت بورن د 2022 کال په مئی میاشت کې له هغې وروسته په دې منصب ټاکل شوی وه چې ایمانوئل میکرون د دوهم ځل لپاره د هیواد ولسمشر ټاکل شو. نوموړی د فرانسې د تاریخ دویمه ښځینه وزیر اعظم وه. د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به الیزابت بورن خپلې چارې پر مخ وړي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وجل شو شمېر وو تر رسیدلې ده. د دې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوار ډلې منلې. بل خو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د مال په افغانستان کې د افغان طالبان مشرانو سره په خبرو بوخت دي. د چارو یو شنونکي وایي د مولانا لپاره غټ چیلنج په افغانستان کې میش د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مهارول دي.
پاکستان لپاره خو ټول سنجینه چې مسله د وخت کمپاین صحیح ده باندې یو ورته نشتی که دغه مسله حل کیږي نه زمانه خلک دي دا څه قسمه ده ورو څه پیدا وي.
په خیبر پختونخوا کې له پرون راځي ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د پولیو ډلې و خزینه کارکونکو وایي دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوی او د احتجاج پلان لري.
د دې ماشومان په موږ باندې حق دی چې کمپاین څنګه ختم شي نو بیا به موږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
او په مردان کې د وچ میوې یو دکاندار وایي له افغانستان سره د پولو تړل کېدو له وجې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی.
مخکې به دا بارډر هسته آزاد و شی به راته کوچ په بارډر کې وایي دغه بند دی دغه بند شی په غلا باندې لږ لږ راړی نه چې دلته پتا پتو خرڅ کړ.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو پرون اوریدونکو چې د جنوري اتمه وه په باجوړ کې د پولیسو پر یوه ګاډي چې هغه د پولیو کمپاین کې چې کوم صحیح ډلې دي کارکوونکي د هغوی د امنیت لپاره ګمارل شو د هغوی پر ګاډي برید شوی و چې پکې 15 تنه وژل شو. خو بیګا بیا دوه له هغه زخمیانو څخه دوه تنه په هسپتال کې مړه شول. پولیسو ویلي دي چې دغه شمېره د وژل شو وو ته رسېدلې ده. پرون چې کله په باجوړ کې دغه 15 وژل شو پولیس سرتیرو جنازه کې ده نو هلته یو د پولیسو یو غړی دی د حبیب الله په نوم چې هغه راپاسېدو جذباتي خبرې وکړې ځینې سختې خبرې وکړې. هلته گورنر هم ورغلی و د پولیس چارواکي هم هغوی ته وویل چې موږ د نور د خپلو پولیس والاو ملګرو د جنازو پوچتولو ستړي شوي یو او تاسو باید د زمونږ د امنیت غم وخورئ. په دغه موضوع راته شانواز ترکزي د رپورټ را لېږلی دی.
او روزانه دا قربانیانی دیزه با ورگوم ستری شو دا خدای دا پارا زمون تا پوستو که دا من بده سوک موری دا جنازه شدو.
دا جنوری پا اتمو چی حبیب الله حوالدار خار باجوړ کې د خپلو 15 پولیس غړو جنازه وکړه. نو د ډېر درد خپلو د پولیس قومي سیاسي او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپلې خبرې یې جاري ساتلې وي.
روزانه مطلب دا چې زمونږ د ډاکټر کې گورنر صاحب زمونږ قومي مشرانو ولاړ وي د خپلو بچو ته پوسټ وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس وژل شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدان د پولیسو د ډی اس پی جهانگیر افریدی ژړه او فریاد په میډیا ډیر خپور شو. د هغه دا یو خبره چې نور دا شاهینه مزه نه کوي ډیره وایرل شوې وه. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیښې چې د جنوري په اتمه سهار په باجوړ ماموندو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوې فریاد کاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټۍ د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. به 14 ورباندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمېرو تر وخه وو پولیس غړي مړه شوي او شل پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټي ترجمان حبیب الله یوازې نه وو خبرې خود وکړي خو په شای په لسګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي وو. د باجوړ مقامی او سیاسي ډلو مشرانو هم د جنازې وروسته میډیا ته په خبرو کې ویلي نن مانه د جنوري په نهمه باندې غونډه جوړوي او د راتلونکي د پاره په کې بحث کیږي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجي او زده کوونکي کارکوونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل 13 ورځ د وژل شوی کورونو غړو ډېرې چیغې وهلې.
موږ څوک وژنې؟ موږ په څه وژنې؟ زمنګا گناہ صدا مون ته کم جرم سزا را کول کیږي دون بی حسی او دون بی وسی وا چې په جنازه ولار خلق هیڅ قسم حرکت نکو یو یرو نما اعلان کو دے ټول ولسته چې د خدای د پاره په کار د چمن په شریک باندې نواز پورته کو
خود سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هوادونو ته ځي ځکه دلته کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر هم په غم لړلې دی او د زیاته کړ چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته
چې موږ سترګې غړولې دي نو په دې سختو کې او په تکلیفونو کې او په دې مشکلاتو کې او په دې بمونو کې نو ډېر څه زده کړي دي زمونږ به کوشش دی چې که مشران آواز پورته کوي که نه پورته کوي کو سیاسي دی کو قومي دی موږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه دپاره موږ د خپلو وروڼو دپاره همدغه شان آواز پورته کوو
د باجوړ پولیسو مشال رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي یې بېګا د شپې په روغتون کې مړه شوي چې د دغې سره د وژل شویو شمېره اووه تنانو ته رسېدلې ولې شل زخمیان دي دغه پیخې ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې خو دوی بیا ویلي دغه پیخه د پولیو سره تړل غلطه ده شانواز ترکزه مشال رادیو پیښور
د پاکستان جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د مهال افغانستان په سفر دی ځینې شنونکي وایي دا سفر مهم ځکه دی چې پاکستان په هر صورت له تاریخ طالبان پاکستان سره خپلې مسلې حلول غواړي خو بل پلو د افغان طالبانو یو وار بیا ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او غوی پکې مداخله کول نه غواړي غلام غوث دا رپورٹ راکوي
مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوی سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی د دغه ملاقات په اړه جمعیت علما اسلام په خپل ایکس پانه د مولانا فضل الرحمن لخلي لیکلی دی چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمي او لری کولو هڅه کوي د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اعجاز خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ډېر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډېر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبانو همدردان دي نو کېدای شي لاتینې اوټونو کې لږونته مولانا صاحب خواته نظر اوکی مولانا حبت اللہ سے بہت سارا ملاقات کرے دے تو آگا جو ایسی گٹھا تے قولی شی
بلی خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پرېږدي خو ځینې شنونکي او د دیپایي چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو په رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومن نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي
اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر سیب د قندهار نو دا غینا پس دا بیما دوره دا چې د فلورامان سیب کی مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي
په پیښور کې خبریال او شینون کې مشتاق یوسفزی وایي مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستانه د پاکستان په غوښتنو او اندېښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریځ باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي
ما جوړ کې دا حمله شوې ده پولیس په کې پکه سره مجلې شوې دي دوی زخمیان دي نو پاکستان د پاره ټول نه څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي او ولته نرستي که دغه مسله حل کیږي نه نو ما نه خیال چې بیا داسې قسمه دورو سپیده وي خو کې دي پاکستان د اسټابلیشمنت دیو پیغام وړي وي د خبرو اترو شروع کېدو کېدی شي یو پلان وي، ځکه چې پاکستان سره ټول آپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړي دي، کوم آپریشن یې وشوې، کوم اسلحه استعمال شوله، نو د هغې سره مسئلې حل نه شوې.
په پېښور کې خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوي دي، ځکه چې اوسني طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
یو طرف ته پاکستان خوښه ده چې د ټي ټي پي خلاف د طالبان حکومت خپل کردار ادا کړي، او بل طرف ته د افغان طالبان غواړي چې پاکستان دې دا غی نه ډیر زیاتې غوښتنې نه کوي. اوس چې کوم د طالبانو حکومت دی نو دا پاکستان تابع نه دی.
د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت پلاوی په داسې مهال د افغانستان په سفر دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د افغان کډوالو د واپس لیږلو، د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د فعالیتونو، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم، چمن او نورو تجارتي لارو د ستونزو او مشکلاتو په سر تعلقات خراب شوي دي.
د غلام غوس رپورټ د کورمی شیاګانو پرون پریکړه وکړه چې د ټل او پاړشینار ترمنځ لوی لار تړي. په هغه ضلع کې له 3 اکتوبر میاشت راهیسې د شیا او سنی مسلکونو د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پر مسافر وړونکو ګاډو د ډزو لړۍ پیل شوې چې تر دې مهاله پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د حکومت وایي د لارو امنیت نیولې، خو زیاتوي چې که څوک قربانۍ تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوښه یې خپله ده. د موضوع تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د کورمی شیاګانو پر مسافرو شوي د تازه برید پر دې عمل کې پرټل پاړشینار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ راتګ بند کړی دی. په پاړشینار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر 8 جنوري ویلي دوی دا فیصله کړې تر څو چې په لارو کې د مسافرو تحفظ نه وي یقیني شوي، پر مرکزی سړک به څوک هم سفر نه کوي. حسین وایي د اتوار ورځې په وسلوال برید کې بېګناه خلکو په مړینه شروع شوی درې ورځې څوک تر ختمېدلو پس دا به کتلی شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړی، او زیاتوي که بیا داسې څه نه وي شوي نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي. د اتوار پرس په صدق کې د سولو په گاړو وسلوال برید شوی وو چې پکې د پولیسو تر مخه څلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا برید تر هغې شوی چې په تیرو 15 ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر برید پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یوه غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نخه کولو اقدام مزمت شوی، بلکې هغوی د پیښې قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرستې اعلان هم کړی. د صدی یو ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی
دا کا سوند پکور دی فوری گرفتار کی مو مشران کشران علماي کرام ته څومرم اهل سنت وال جماعت دا ټول مو د حکومت په شو باندې ویلوړو.
په کورما کې پر مسلک او فرقې پر بنیاد د مسافرو نخه کولو سلسله په اکتوبر میاشت کې شیا سنی ډلو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس شروع شوه. تر اوسه په پېښور، هنګو، چارخیل، سدا، درنی، صحرا، تختک، غلی منګولو، نستیکوټ، ششو او یو شمېر نورو سیمو کې پر مسافرو د شوي بریدونو له امله تر 25 پورې تنان له دواړو ډلو مړه او ژوبل شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجونه هم پیل کړي. په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پېښور تر احتجاجي غونډو پس د ګل پور از د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقې پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړي. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 8 جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنګول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي.
چې شاه هموري سنی هموري موږ دواړه ځوانان په دواړو هغه باندې غا کوو چې را تاسو د صبر والا تاسو د یو بل دوپاره د برداشت والا جذبه پیدا کو.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریز نه دی ورکړې. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر 8 جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځای پر ځای چک پوستې جوړې کړي، او بل دا چې لاګشتونو سره اضافي نفری هم ګمرلې ده. چارواکي وایي په صدق کې تر برید پاسټل پړه چنار سړک کلو ساتلې، خو که څوک ورباندې سفرونه نه کوي نو پر دغه څه نشي ویلی. هغه زیاتوي په سیمه کې له پړه چنار راتلونکو ګاډیو د حفاظت لپاره پر بای پاس روډ اقدامات وجد شوي، خو د صدې په خار ګاډي د تلو له کبله دوی ته موقعه په لاس ورنغله چې ورباندې د برید مخه نستلی وي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د یاد پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي او کوشش کوي چې اصل مجرمانو ته ځانونه ورسوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلیمان لپاره د سیاستوالو ټول عمري نااهلي ناقانونه ګرځولې ده. عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه کړې چې د آئین تر دوه شپېتمې مادې لاندې د سزا شو سیاستوالو د نااهلۍ موده پنځه کاله ده او تر هغې وروسته هغوی کولی شي په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلیمان غړي جوړ شي. دې موضوع تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په اتمه جنوري د پارلیمان لپاره د ټول عمري نااهلۍ په اړه خپله محافظه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ د لنډې پریکړې تر مخه د آئین د دوه شپېتمې ون اف مادې لاندې د نااهلۍ موده د ټول عمر په ځای پنځه کاله ده. د آئین دا ماده وایي چې د پارلیمان غړی باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په پنځمه جنورۍ محفوظه کړې وه ډېره مهمه بلل کېږي. د دې پریکړې نه پس د مسلمین نون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جهانګیر ترین، کوم چې د یادې مادې لاندې د عدالت لخوا ټول عمري نااهل ګرځول شوي وو، په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي، ځکه چې د دوی د سزا پنځه کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے، لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی تین چار صفوں کا ہے. اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغلے دے، وہ لنڈ حکم ہم در صدور صفحے دے حکم کی ویل شویل چھ دا آئین دا دشپتہ میں مدے لنڈے چاہتا سزا نشو ورکل کے دے پا خواہ چھ دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغلے دی پا خواہوئی کی ہم تازادات دو. سپریم کورٹ تا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چھ دا نااہلی مدہ پنجہ کلا ٹاکل شوی دا چکلا تفصیلی فیصلہ راشی نو پا خواہی کی بلدے وجہ ہم ذکر شوی دا
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس پہ وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غورزنگ حکومت تیر کر پر الیکشن ایکٹ ان انتخاباتو پا قانون کے بدلون کرے ہو اور دا پرلیمان دا پارا دا نااہلی مدہ پنجہ کلا ٹاکلے وا. د آئین د دوه شپېتمې مادې لاندې د نواز شریف او جهانګیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی، خو د هغه د سزا پنځه کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف د برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې نواز شریف د څلور کاله خپل اختیار کړی جلوتنۍ نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
څنګه تاسو ته ما مخکې ویلو چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغه ثبوت دا دی چې پاکستان ته در خلاف ډیر زیات کیسونه او نن دا یې کیسونو ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. اخ کله په آرام ناش دی چې دا سه ګینه د په دې ملک خدمت ته پاره بهر تر و دې عمر ته واپس راغی، یعنی کې تاول دا خلاف د کیسونو ایس وقت او ایس حیثیت نشته. دا خو استابلیش خبر ده دې چې کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه استابلیشمنٹ بدی باندې پوهه دے چې وی اؤٹ پکار دے.
لندن کې قانون پوه شفیق گگیانی ایڈوکیٹ د سپریم کورٹ ته فیصله پړه مشال ریډیو ته ویل،
اصل کې پاکستان د تلچ کومه ده دا انتقامی اتلی و ده زو ویم چې دا انتقامی اتلی ده داخل کا خاص کر سیاستدانان چې کوم دي یو بل انتقام د پر استعمالي ټول د پر قانون یو رنګ نه کله دی قانون یو رنګ کی کله بل رنګ کی یو حکمران شاغه ځان ته راتو کی بل حکمران را شاغه ځان ته راتو کی. نو زما په خیال چې کوم د عام اولس مسلې دي هغه دي مېس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي مونږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لندنی عدالتونو چې کوم دي آی کې بلش میر کیسونه پیندنګ دي، های کورټ کې کیسونه پیندنګ دي، سپریم کورټ کې.
خو په کوټه کې قانون پوه او تاجنګار همایون کاسی ایڈوکیټ د سپریم کورټ فیصله د قانون آئین او بشری حقوقو سره سم او بلله او مشال رډیو ته ویل،
که په آئینی او قانوني توګه تو ګورون دا فیصله خو ډیر ښه فیصله شوی ده او دا به کېدل هم دغسې که عدلیه تر اسټبلیشمنت تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغسې جوړیږي. خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ شوی ده او په فشار کې فیصلې کړي دي. نو روان وخت کې تر دې غټ پنچ جوړېدل اسی تر دې بدله تشریح هم کېدل اسی که د اسټبلیشمنت فشار موجوده وي او که چیرې عدلیه خپله وجه ورکوي. نو دا کومه تشریح چې اوس دا اووه ممبره بنچ کړې ده نو اووه کسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لس کسیزه یولس کسیزه یا اولس کسیزه چې کوم فل کورټ ورته ویل کېږي هغه دا بیرته بدلولی هم سی.
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریم اورنگزیب نه علاوه د استقامت پاکستان ګوند فردوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله. د جی او ټی سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علي ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله، خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکې وکړې. د پارلیمان دپاره د ټول عمرین اهلیو خلاف د درخواستونو اورېدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه. د بینچ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله. په بینچ کې جسټس سعید منظور علی شاه، جسټس یحیا پریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو. شپږ ججانو د ټول عمرین اهلی ختمولو په حق کې رایه ورکړه، او جسټس یحیا پریدی د بینچ نورو غړو سره اختلاف وکړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې حکومت یوازې د تحریک انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نهمې مې په پرتشدده مظاهرې کې لاس لاره هلته ښکیل وو. یو شمېر څېړونکي بیا د نوموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د تحریک انصاف خلاف ښایي سخت ګامونه واخیستل شي. بیا هم د دې موضوع تفصیل له راشد خټک اورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسی حل زلی هم پا زیادی دو دی. خود ملک یولوی سیاسی گوند تحریک انصاف فیوش مرستنجو سر مخ دی. تیر کال پا نهام می در گوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا یو مقدمه که نیول که دونه پس در خغا پلایانو پر تشدد احتجاج کرده و. جوروستو در گوند پا لسگون و غری او مشران دولتی و دنیو او پا وزی تسیساتو تا در توان رسوالو پا تور و نیول شول. نگران حکومت پشپگم جنوری و پینز کسیز کمیتی هم جوره کرده. چه دن همه می در پیخ پلتنی وکری او خغا کسان پا گوت کری چه در احتجاج منصوبه جوره کرده و او برخه پکه اخسته و. اگر چې د جی او ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ اوویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د نهمې مې په پیښو کې کاکړ دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټي صرف یوه بهانه ده.
کلنا چې دا اکانومیست کې چې دا آرټیکل کوم شای شه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شه ډیر اوچت کړي ده او څنګه ګورنمنت منی یا څنګه اسټابلیشمنت ډیر زیات دباو راغی نو اوس دې سکه بلس لار نشتا چې پی ټی آی منی پابندی ولګي او عمران خان منی پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټای کار ډیر اسان ده او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشتا زکه چې د نهمې مې ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کومه پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. زما په خیال دغه کار ډیر آسان دی. دغه کار زکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو دغه ویډیو فوټیجز موجود دي او دغه کار جسټیفاید دی. که څوک دا خبره کوي چې را دا کمیټه کو جوړه شوې ده یا چې کومه موجوده نگران حکومت ته هغه د ادارو په وینا باندې هغه لکه داسې قسمه کارونه کوي چې د پاکستان تحریک انصاف او دغه پارټي نور کمزوري دا خبر سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضحه ده او صفا ښکاری چې هغه خلک انسایټ کوي خلک بلوکي.
په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د نهمې مې د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلې شي، خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته مونږ ویلي شو یا چې چا منصوبه بندي کړې ده چکه په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي نو زما په خیال چې دا به د تحریک انصاف لپاره ډېر نقصانی. وزیر اعظم صاحب خو یو سیاسي بیان ورکړی دی، خو که چرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حوالے سره څه فیصلې وشي او هغه فیصلې یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیاتو پابندي ولګي.
نه نه همه مې د پیښو د پلاتونو لپاره جوړې شوې کمیټې مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. د نهمې مې د پیښو په تور حکومت په یو سل دوه کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
پدوانی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
پ سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
پ پینزو بجو
مشال ریډیو اردن کو په خبر کې د گرمی دولسنی بجې کیدون کې دی. له نجیب امیر لند خبرونه اورو.
باجوړ د پرونی چودنې د وژلو شو شمیر وروسته لاغې و ته پورته شو چې پرون له ژوبلو کسانو څخه دوه نورو سا ورکړه. پرون د پولیسو سرتیری د پولیو د ساتنې په موخه د مامندو تحصیل ته روان و چې ګاډی د سړک غاړې بامي چودنه کې والوتلو. په دغه چودنه کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. په کورمه کې پرون په یو شخصي ګاډي په برید کې یو ځای تن ژوبل شوی دی. پولیس وایي د حشمت حسین په نوم د کډمان سیمې اوسیدونکی په بای پاس سړک په خپل ګاډي کې روان و چې نامعلومو کسانو په ډزو ژوبل کړ. د کورمې شیعهګانو یو مشر حاجي روف حسین وایي تر څو حکومت ته لارو امنیت نه وي نیولی چاته به په ټل پاړه چنار مرکزي سړک د تګ راتګ اجازه ورنکړي. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمرین اهلي غیر قانوني ګرځولې ده. د سپریم کورټ د دې پریکړې پر اساس د پاکستان ځینې مهم سیاستوال په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو جوګه شوي چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانګیر ترین هم شامل دي. اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ برما، چین، ایران، پاکستان، روسیا او ځینې نور هیوادونه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي ول او ویلي وو چې دغه هیوادونه د مذهبي ازادۍ سخته سرغړونه کوي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو ورخت لوی لارې تړلې دي. چارواکي وایي د غور او کابل ترمنځ لاره او همدارنګه د غور د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورخت له کبله تړل شوي دي. چارواکي وایي سیمې ته د واورو پاکولو ټیمونه یې استولي دي. او د فرانسې لومړی وزیر د کډوالۍ په سر له وروستیو کړکېچونو وروسته استعفا وکړه. دغه هیواد ولسمشر دفتر وایي ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د لومړی وزیر الیزابت بورن استعفا قبوله کړې ده.
مشال ریډیو لند خبرونه وو. اوس یو بل موضوع پر اوکراین د روسیې د پوز په تازه راکټي او توپچی حملو کې لزګونه کسان وژل شوي او ټپي شوي دي. په پرونی بریدونو کې د اوکراین د ختیځ، مرکز او لویدیځ پراخې سیمې په نښه شوي دي. د اوکراین پوز اعلان کړی چې د روسیې یو شمېر توغندي او بے پلټ الوتکې یا ډرونونه غورځولې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
روسیې پرون د توغندیو او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیځ کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له پنځه څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلرویشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړې ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولیه سنیهوبوف ویلي دي چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قماندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له یو پنځوسو توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایراني بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروس توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې یو سلو دیرشو توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دوه نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رډیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پنځو بجو
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ پرمهال د مېرمنو یو غورځنګ پر افغان جنو او مېرمنو د هغه هېواد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د ګرفتاریو غندنه کوي. د غورځنګ مشران وایي د طالبانو تازه زورونې ښیي چې د مېرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ بدل شوی نه دی. راپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر مېرمنې نیولي چې دې کار په هغه ښار کې د مېرمنو تګ او راتګ کم کړی دی. بل پر طالبان وایي هغو مېرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شرعي حجاب کې له کوره وزي. نور حال زموږ خبريالې په دې رپورټ کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له دوو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشرې پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نوی مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم، ومې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهد همارا جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل پولی تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو له پرون راځي په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا په 2023 زیږدیز کال کې د پولیو لومړی کمپاین دی چې په کې به یوازې په خیبر پختونخوا کې 2,00,000 ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي. خو بل پلو د واکسینو په کمپاین کې برخه اخیستونکي ډلې په ځانګړې توګه خزینه غړي دوی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او وایي چې په دغه تړاو د یو احتجاج پلان لري. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پیښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټي کوارډینیټر محمد زیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته وویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي. لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې. او د دوی هدف د صوبې خوښه سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي. دوی وي په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي.
پیلنی فیس کې کوم دی نو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چې کم دی نو هغه په دې کې شامل ده. او په دویم فیز کې چې کم دی نو هغه په ساؤتھ کی پی کې سه ڈسٹرکٹس یعنی باغی ٹانک باغی کې چې کم دی ڈی اے خان دغه نه علاوه چې کم دی ساؤتھ وزیرستان اپر ساؤتھ وزیرستان لوور دا ټول شامل دي. اولکی مروت د دې ورکرانو د حفاظت لپاره د پولیس تقریبا 50,000 نه 55,000 پورې د آرمی او د پولیس ٹروپس په چې کم دی نو هغه ڈپلوئی کیږي.
موږ جاته وی چې یو ډیر زرونه سیوا ټرین ټیمونه د لپاره په ډیوټي کړی دي. کور په کور او کوسه په کوسه د پولیسو څخه ورګونکو د صحت محکمې نارینه او زنانه اهلکاران وایي چې تیر شپږو میاشتو راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړې دي خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي. د پولیو پر ضد کارکونکو د صحت محکمې زنانه اهلکارانو صوبایي مشره الوین افتخار وایي چې تنخواګانو د نشوالي پر ضد به د کمپاین ورسته کړنلار وټا کی.
اوس هم زمونږ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سې چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي. دا ډیر مطلب د دې ماشومانو په مونږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته مونږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا مونږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر ډیم ملاویږي نو په غیر باندې به د غریبانو خلکو سنس گزاره وشي. نو بیا چې ان شاء الله کله کمپین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نشو ورته نو ان شاء الله چې کمپین څنګه ختم شي نو بیا منګه په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
په 25 دسمبر ټول صوبه کې د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو د تنخواګانو د نشوالي خلاف احتجاجونه کړو او حکومت ته و ورځې نیټه ورکړې وه چې دوی له خپل تنخواګانې ورکړې او که حکومت دوی ته تنخواګانې ورنکړي نو پېښور کې به احتجاجي پرلت وغځوي. خو د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو مشال لیډو ته په دې باب لویلو چې ډېر زر به دوی ته تنخواګانې ورکړل شي او په دې اړه د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده. او دا پریکړه هم شوې ده. تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نه شپږ د پولیو کیسونه رپورټ شوی وو چې پکې څلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویري، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د ملک د نورو برخو په سیر د جنوبی وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبې شماري. له دغه ځایه د کامی سملای د 27 حلقې او د صوبایي هغې د 110 حلقې لپاره د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي. کنمندان وای د انټرنیټ موبایل او لارو د خراب وضعیت له وجه کمپاین اغیزمن شوی دی. د اشتاک مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان ضلعو قومی اسمبلی حلقہ این اے 42 اور دی صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا اور یوسل لازبن امیدواروں نے مشال ریڈیو تا ویڑی دی چپ ضلع ناسم امنیاتی حالات او انٹرنیٹ سہولت نشتولی پواجہ یہ دے انتخابات کمپین دے مشکلات سرا مخمک شوائی دائی قومی اسمبلی نشست این اے 42 بنے دے عوامی نیشنل گوند امیدوار ایاز وزیر پا زلاکشے دے کمپین پا وقت مشکلات پا دارنگ بیاناوی
الیکشن سے ریلیز مختی خوال کی دیوی یا رسائی در پاسونا سرکے دلات ماسکی دو پخپل علکہ کی کمپین کا وزیر پخپل علکہ کی کئی ہوئی تھی جدا علکہ ایوا کرلا بدا کی غٹ مسئلہ دا دی کی خو بولتا سوڑا دیر جیتا ہے یہ سوڑا پوا جاول تو اور برونینا کیری بلا خبر آگا بھی نیت بیخی نپا وزمانا کے سار کو پلاور کے نپا اپر کے سو نبی سا سرا رابطا شی کہ دے ستگردائی واقعات کی جی رزق و خستل جی دے سار کو بدا بحال
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع دے قومی اور صوبائی اسمبلی نشست پا آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسید دے خپل کمپین مشکلات پدا رنگ بیاناوی
تقریباً سنو فال ایریا دو چکیما پریشن وشرا ای نجات پاس چکیما ملے لانگے شوی دی نو ترویسا پر خالتا دے ملے معوزا ندو ملاو چی دیر دے خپل جنتا چیرے کوتا پی جوڑا کو چیرے جنتا چاک پیکشیز دی دو یہ پواجا تقریباً 95-96% خال پاکستان پر نور مختلف زیلک سے ناری دی پو وزیرستان سے ویس پر موجودہ وقت سے دے جمی پر وقت سے تقریباً 4-5% عبودی موجودہ وی دا نور عبودی دے وطن مائیگریٹ کر دو نو انتہائی مشکلات تی دو حکومت نے میز دا غشتنا کاوی چکم چکم موبائل نیٹورک او نیٹ چکیم دا 3G 4G دا میشتا پر پور بحال شی کم سے کم سے دا الیکشن کو میشتا وکی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے دے پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کشے دے خپل کمپین مشکلات پدا رنگ بیاناوی
چی دی میج ویس کمپین سٹارٹ تائی اور ڈیرے کنڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دائی وہ خستا ہے پا لوور وزیرستان کے پانگور آڈا بارڈر بندے درنا نستا دو آخال کی آئی چی میج الیکشن نکی چی چو پرا دی میج نیٹ نہیں بحال نو داغا سے تحصیل توی خلکے چو ولاتا درنا نستا دو آغا خالق ویز داتا سوچ وڑای دای چه دا الیکشن بای کارٹ میش کی نو داغا سے چه وقت سے موسم ہاں پا یغرن ٹیک ندائی خویل تا دے لور وزیرستان پل ماشوم نا بعد کمپین ہاں ناممکن دائی
مشال ریڈیو چه پا سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدوارو نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شیش والا ہوئی پر زعوب کشے وویل
انتخابات دی سپور تعلق کے ندا خبر خود ٹک چھو وزیرستان یو یخ علاقہ دا سانا خود ایر زیادت ہے پکی کو باہر حال الیکشن دے پکور ملک کی دے نو زائرہ خبر دا چی فاغی کی خوب وزیرستان ہم دے وکیل کی تم پکی دے آگا خود ایر آگین ہم یخ دے او مسئلہ رشتا باہر حال منگو پر ٹائم لائن دیتا دے پلکی ہے او دا آروز رسپانسیبیلیٹیز دنکسٹریشن وزیرس کی ساتھ پہنے دا غیر ویریفیکیشن دے نو آگم وشو پکی اس پکی لگیا ہوئی چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی ہو میٹنگ ہونا آگم منگا خطاعت اس طرح کڑے ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پا کم لگئی او پوسٹل پا کم لگئی باقی دار چې کینډیډیټ موږ هم دا غواړو چې کم ټول د ایکول چې دا د مارکیټینګ لاو شي الیکشن
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو د روتین کې میاشت فبروري په اتم وو د یو قومي اسمبلی نشست ان 42 او د صوبائی اسمبلی دوه نشستونه پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لاس بنے د خپل ووټ حق وو استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا
مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د سوات په اوډیګرام کې ځایي جرګې په غم او خادیو کې د ځینو رسمونو له منځه وړلو لپاره کار پیل کړی دی. دوی وایي دا هغه رسمونه دي چې منفي او غیر ضروري دي. دوی د دوی په خبره دې لپاره لومړی خپل منځي سلا مشورې کړي دي او بیا یې ورته په باقاعده توګه یوه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي د منفي رواجونو د له منځه وړلو لپاره په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سوات په اوډیګرام کلی کې څلوېښت کسیزه جرګې مشرانو د کلي ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نورو سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغېز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلي وایي
کې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغو کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي د چا چار نه کېږي. دویمه خبردار چې مونږ چې کوم جوړې د ومې لپاره کوو کمی ګوتې کو کم سرکو نو په هغه کې د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډیره ملويږي او عام خلک ټول باغې باندې بیا هم خفغان کې هغه خپي. د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته، د واده کور ته، د واده جنې ته، د واده الګ ترې چې کوم دي د سہولیات ملاو شي او عام خلکو ته چې کوم دي هغه لاسونه پړقي او هغه چې کوم دي د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم خرچه کم کړی شي.
دا ټنګ تکور دومره اهم نه دی چې تپسی خپل بچی د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې دا پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا، د په جامو کپړو ولګوا، د په کپالته ولګوا، نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ځای چيونه سرکول بیا سره هغه سره بیکری د سړي باندې غم دی په تکلیف کې دی او غلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چې ور کما، دته بسکټ ور کما، دته مټای سرف کما، یا پرس ک دته د غلی درنې منمه کې دما او یا وت غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما. نو موږ دا ټول خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به پټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړی برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې په هرولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکټ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورنی سټپ کې رضاکارانه دي، په دویم سټپ کې یره اصول څه دي خلکو پس سبا نه اتفاق او هغه یو ډراپ آئین تیارولو هغه ګران کار او هغه موږ دله تیار کو هغه وی زموږ باندې اتفاق دي. دویم خبر چې تاسو د دې د امپلیمنټیشن او د دې د بایکټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روښ شي، د ماحول نه پس چي نو ان شاء الله بدی باندې بد عمل درآمد کې خیری نور هم زور نه چي دا غور کړی کی.
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هیواد کې محنت مزدوري کوي وای چې دا خبرې اورېدلې وي ټولې د عام خلکو د پیدې دي سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هیوادونو څخه راغلي مسافر نه دي، رشتہ دار، توخپې، موبایل، خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا به ما په فیسبوک کتو او ما به چې کله دا به کوم ورځي چې دې پروګرام لدې سي پریکټیکلی لاشم او زه وینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبرې وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق یم. خو زه سره متفق یم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نو موږ ټول ته ډیر زیات اسانی شي.
جرګه کې مشران ویل چې پیغام خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه، خادی او غمونه آسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو.
دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې په ژمي کې په خلکو پخوا وچه میوه ډېره استعمالوله، سږ کال په خیبر پختونخوا کې دوکانداران وایي سودا یې نه خرڅېږي. عام خلک وایي د وچه میوې به 200% لوړه شوې ده، نو د اخیستو وس یې نه لري. بل پر دوکانداران هم دا مني چې د وچه میوې نرخونه د تیر کال پرتله لوړ شوي دي، خو یو وجه له افغانستان سره د تجارتي لارو تړل دوی په ګوته کوي. نور معلومات د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا یخنه سیوا کې دوه رستو پاکستان کې د اوچو میوو په نرخونو کې سیواواله راغله. د اوچو میوو کاروبار کوونکي وایي چې د تیر کال په نسبت سخ کال په یخنه کې د اوچو میوو نرخونه له 200% سیوا شوې دي، چې له وجې اوس اغستون کې کم راځي او د دوی په کاروبار هم اثر پرېوتې دي. د مردان په نوې اډه بازار کې د اوچو میوو کاروبار کوونکي نسیم خان وایي چې سخ کال د یخنه سیوا کې دوه باوجود اغستون کې د نشت برابر دي، او دا ځکه چې د اوچو میوو نرخونه په 1300 کې سیوا شوی دي.
کله چې د یخنه موسم شروع شي نو زمونږ کار د یخنه سره تعلق ساتي، نو خي او سکل چې کوم دي نو ډیر زیات د مهنګای په وجه باندې کمزوري دي کارونه. شلغوزی به مونږه پروس کال کې په 5000 روپے کیلو خرڅو، سکل 12000 13000 14000 روپے خرڅو، کولټې پورې فرقی کنه. داسې کاجو چې کوم دي نو به مونږه 1700-1800 روپے کې خرڅو، سکل 3400-3200 داسې 3000 پورې مختلف کوالټي کنه. نو او بادام چې کوم دي نو داسې په پروس کال چې مونږ په 700 روپے کیلو ورکو، هغه سکل 1200 روپے دی، داسې به په 1200 چې کوم هغه 2000 روپے کیلو دی، نو ډیر زیات فرق راغلی دی ریټونو کې.
په مردان کې د اوچو میوو په دکان کې اوغستون کې شهزاد خان مشال رډیو ته وویل چې غوښتل یې چې کورتا چلغوزی او نورې اوچې میوې یوسي، خو زیات نرخونو دې ته اړ کړې چې ارزان او کم مقدار کې اوچې میوې کورتا یوسي.
لکه دی سیزن نمک چې مونږ ډرای فروټ شاپ ته ورل نو مونږ به لکه سوداګان ډېر وکړي کنه، یو سیز بم راواسو بل بم راواسو بل بم راواسو. اوس حالات دی زیاته رسیدلی دي چې ورشو نو بس یو قسم سیز ته راواخلو، هغه هم په داسې مقدار کې راوالو چې بس صرف گزاره پرې روانه شي. نو لکه داسې نه شي کېدی چې هلته یو سیز راوالي او ډېر راوالي، د هر یو سیز په ریټ کې چې کوم دی یو په ډبل زیاتواله راغلی.
دا مردان پاکستان چوک کې یو بل دکاندار جان محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ته زیاتره اوچې میوې د افغانستان ناراضي. د نوموړي په وینا چې د تورخم او چمن د پولې د بیا بیا تړلو، د زیاتو ټیکسونو او نور مصرف له وجې نرخونه هم سیوا شوي، چې له وجې اوس اغستون کې صرف ارزانه میوې اخلي.
په هغه وخت کې به دکانداري ښه کېده، اوس چې څونه ګران شوی دی نو همره دا ماده نشته. او یخنۍ ډېره زیاته ده، غریبانه دا چې تپوس مپوسو کې ستا له مخې د غریبت لاړ شي، بیا دا مخکینی چې کوم حالات هغه اوس نشته. مخکې به دا باډرې ارس آزاد و شی به راته په دغه بند ده، اوس خو باډرې کې وایي دغه بند دی دغه بند دی فلانکی بند دی فلانکی بند دی، نو شی په غلا باندې لږ لږ راړی نو چې دلته په تا په څو خرڅ کړ. یاره کله هېڅ هم ډېر نه شي اخیستی په دغه کې، معمولي خپلې غریبۍ ته ګوري او ته ځان هغه له لوپه تو شی وړي او دونه نه ګره.
دا پاکستان د تجارت وزارت د کال 2023 د دسمبر په خپل رپورت کې ویلیو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت د نورو کلونو پرتله 14% او د نومبر په نسبت په دسمبر په میاشت کې په تجارت کې 28% کمی راغلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فرست پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.